خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کړو، او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي چې به سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت ته
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک کوی چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جی زمونږ خو پښتو خو زمونږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابعیا کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وايي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجر اډو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور ما اورید.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. خو مخکې تر دې چې دا کیسه تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ
ته لګ مسکشا چستا بشما بس ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس يم داسه مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پورې خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشاله نه په ژړا بشم بس Thank you. زلاندې په دره کې يم ته مخته د غروب وزره را در جما په هوا بشم بس ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډا کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکټرانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه معلول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلا پوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست. د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډیر خپل شین کمیس اغوست. ډیر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډیر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته، ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دوکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دوکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزه دي راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوښه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلی. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي، دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ شغورلوي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړي وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي اثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس معلومیږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به یو پلمه یې مثلا سیلانیان به د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت 2 اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یو چیز مړي تاریخي ځای یو نوم پر ځای یادیږي، هغه برته مرته څوک راځوندې کی د خورجر د خوشالي خبره ده. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی، نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنې مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي، نو همدا علت و چې ما د خپل زه خپله انجینیري فانزي څخه فارغ یم. نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله، همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مو لوستې ده. په ساینس کې وایي 2 او 2 = 4 کیشي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 = 15 شي، او 2 او 2 = 3 شي، او 2 او 2 کله ناکله 4 هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم هغه څه لیکل کېده.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی خپل د کلب کې اچول شي کنه، یعنی دا خو ډیر غواړي وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا می ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته می اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم می مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غنیمت کې وکړل نو خترم کې وکړل. غن ورسته ما چې کله دا پرنٹ می ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز دی لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا دې متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کیږي، نو دا شایم تاسو ماته وښایي. نو ډیر
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، وو پاره ول سټیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلور ورځې شاله معلومات پکې معلومات خبر خمنده. او دویم برخه چې دا د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټېټس امتیاز نه درلود. 2000 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 5 ورځې سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه، نو د هغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټراپی پورې نوې لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او 500 یا وړیا سیالي کې لوبېدلې دي. د هغه نوې لوبغاړو جغرافي یا تذګرام په همدې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګرام جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه جغرافي کې چې راځي، آی جی ډی کرکټ لوبو هم راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مې راخستې دي، یوه تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مې راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده، دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله. په مات کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغه ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه ده کړی، ټول مونږ راواخلو، خو مونږ کوشش کړی ده. خو دا چې ټولو رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو دې پاسا صرف څلور سره مونږ مرکې کړې.
امون صاحب، کچېری د لومړی برخې تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، جنې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي.
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمه متبر سټون نه ماغه معلومات مو ټول راخستي دي متبر سټونه.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړي؟
بیوګرافي د ټول ور سره مخبل مرکی کړی دي، دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې و، او د پلیرانو یو ځنګړي ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډیر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زم مرکی تر سره کړم، چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله، او چا چې حضوري شته نه درلود د واتس اپ باندې غاړه ما د یو سره د یو د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنه ورلېګلې، نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړی ده، چیرته لوبه شروع کړی ده، چیرته ځی شي دلې ده، یو څو کلن دی مثلا، یو ورخه هنری دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړی ده په دې کتاب؟
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل د دوی چې دا ټیکټ چې کومې ستونزې تېرې شوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده جغرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی د کومه خاطره ذهن ته درځي چې راسره شریکې کړي. د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې شته، بیا ستګل عبد بیا خاطره درته ووایم. وایي په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپږو ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو په اول ځل کابل کې، نو بیا وایي ما ټیم چې کوم ځای کپتن وایي موږ میچ وو، بیا په جاده کې وایي د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وایي په دې کې موږ اوسېدو، وایي بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبو ته یا د تاس دپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وایي ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وایي مقابل ټیم ته لوبو په ګټه ورکول وایي زه پسې لاړم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکوم مو دروازه نه خلاصوي، نو کله می چې وې دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن ورغلم او ټول په زوب حالت کې پراته دي، به مکمل ټول غاز نیولې دي، نو موږ وې دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالې ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې، او د مکر په موږ پلانو کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړې مو وېدا بس یو نو نو د سړي رجالي به خاطرې هر لوغړې د خپل مغرافيست په دې کتاب
دخو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې داده
اجي احمد شاه سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړې پاتې شوی ده، وایي د کناډا خلاف زموږ میچ وو، وایي موږ میچ وو کچیر ته هغه میچ موږ ګټلې نه وای، یعنی ګټلې نه وای، موږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو، بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي احمد حسن په چا وایي دا ډېر خراب وسو، وایي د ډاکټر احمد حسن ته وایي چې ته روغ کاڅ نه میږي سبا میچ کې ملو دیګا کپتان مرته وایي، وایي احمد ورته وایي کزه کې نه وایي دا ډیویژن نه پات کیږي، وایي په موږ ټیم کې احمد خو ته ټول ښه بالر دی موږ احمد حسن وو، بیا وایي احمد په سبا باندې میچ وکړو، وایي کله چې میچ نه راخلاصو وایي سپینه جوراب اچول وایي دا جوراب او بوټ مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لوړې دی د افغانستان لپاره ډېر زیاتې قرباني ورکړې دي، که دوی به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې مخکې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش وکړه دي هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ تک تللی دی، کاغه په سوریز ورلد کپ دا یا 20 ورلد کپ دا یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشن هم همرا استی دي،
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کاغه اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دی هغه ډیر ښکاری.
احمد سپتا سوچ دا دے کرکٹ کتاب لکھلے دے تس پخپل ہم کرکٹ لوبہ کھڑے
او ما تقریبا وہ اتو کلو ردی خو ما کرکٹ کا وہ ہارڈ بال کرکٹ میں کا وہ یعنی وہ تکل ز کی چیز ہارڈ بال کرکٹ کو مزے دو کل کی کی ما کرکٹ
په کرکټ کې مو کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول راوندران یو بال بدواله کو خو بیټینګ نشو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
دکاو سر لجام را بہ دلی اوبا ہا د یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنوں